لس بجې شوې. دوستانو د ازاد رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غني پرون د کابل ولایت هیوی نظارت خانه ته ورغلی او هلته له بندیانو سره خبرې کړې دي. په پکتیا کې له چاودنې او همدارنګه د ترکیې په یو ساحلي سیمه کې د افغانانو د یوې مسافر وړونکي کښتۍ د ډوبېدو حال هم درکو. خو پیل خبرونو کو سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور رئیس راغلی محمد اشرف غنی د دشمې فورس په نصفې ډول د کابل ولایت له نظر خانی څخه کتنه وکړه. په ترکیه کې د وکشتوی د ډبېدو عمل نه تن افغانان وجل سوی دي. او د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډي شیرمن باید د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیا لسی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس راغلی محمد اشرف غنی د دوشمې فورس په نصفي ډول د کابل ولایت له نظر خانې څخه کتنه وکړه او د بندیانو پر حال احوال ځان خبر کړ. جمهور ریاست په ویل اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس غنی د بندیانو ستونزې واورېدې او د عدالت په پلي کېدو کې ټینګار وکړ. جمهور رئیس بندیان ټول کچیر ستاسو بې ګناهی ثابت سي د حیثیت اعاده به مو وسی. اشرف غنی احمدزی چې د شورا په ورځ د بندیانو لیدو ته ورغلی و هغوی ته داسې ویل.
دې دلیل امروز
آمدیم که روز عاشوراست. دوی وايي ځنن فدی خطر غلیم چې نن د عاشورا ورځ ده. هغه ورځ چې څوک باید پکې د بیګنا او مظلوم وي ادب ونه وکړي. دا د دعا یو باندې زموږ تاریخ مشتوي کله چې ظالم او بی عدالتي به ټولنه ګډوډیږي. ل جمهور رئیس غنی سره په دې کتنه کې د کورونی چار وزارت امنیتي مرستيال او د کابل ولایت امنیه قمندان هم ملګری وو. ترکی چارواکی وای استنبول سره نږدې په سمندر کې د وکشتې د ډوبېدو په پیژه کې نه تن افغانان هم وجل سوی دي. په دې کې شته کې سوار کسان چې پرون په بو کې ډوب وسو اکثره افغانان پناه ستونکو. راپورونه وای په دې کوچنی کشتې کې څلور وشتن سپاره و او غوښتل چې اروپا ته په غیر قانوني ډول داخل شي. د کونړ سیمه چارواکی وای پاکستانی ملشو ته رښ په یو ځل بیا پر دې ولایت ولستو غندې راتوغه ولیدې. د کونړ والی شجاع الملک جلال ازادي رادیو ته ویل دا توغندې پر دانګام ولسوالۍ لګیدلې چې لعمل دوه تنه ټپیان سوي او یو کور هم ویجاړ کړی دی. چارواکی وای پر کونړ ولایت پاکستانی ملشو د توغندې لعمل پولیسګونو کسانو ته تلفات اوشتي او پولیسګونو کورنۍ د سیمه پرې چې دوته اړستل سوي دي. بیا هم شرغلاست. د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډي شیرمن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیا لسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشمې فورز ول شیرمن به د دې وزارت د سیاسي چارو د مرستیا لیدندې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلان لمخې شیرمن د نومبر له 2 نیټې څخه په دندې ګمارل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برینز پریکړه کړې چې د اپریل میاشت کې به تقاعد شي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ معاملې د نومبر 28 منیټه ټاکل شوې ده. د لیبیا په خطیز ساحلي شهر بنغازي کې د پوز او اسلامي سختريزو وسلوال ترمن ترنه جګړه کې یو سمندري بيړۍ اله مزتلې ده. راپورونه وايي د پرون ورځې په دې جګړه کې له جنگي الوتکو او ټانګونو همکار اخصل سوی دی. یوې امنیتي سرچینې ویلي یو ناسرګند بيړۍ ډوبسوي خو دا خبر دم غړې تایید سوی نه دی. دا جګړه د شمالي افریقا په دې هواد کې د هغې فراخ شخړې او برخه ده چې پترس کې په خوانی یاغیان چې د مامور القضاپی په نسکورولو کې مرسته کړې وو په واکې او د لیبیا د تیلو په وایدو کې برخه واړي. دوی اونې مخکې د پخوانی جنرال د ځواکونو په ملاتړ د پوز ځانګړو ځواکونو په بنغازي کې د وسلوالو پرزه د عملیات پیل کړل. راپورونه وايي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق انبار ولایت کې د سنیانو لښته لږ شپږ دېش تنه قومي مشران وژلې دي. د البو نمرقو مشر شیخ نعیم ګودو وايي بنسټپالو د دوشمې پوراس پاراس الما کلی کې نوښ سړی څلور شزي او درې تنه کوشنیان ووجل. د سیمي خلک روس له هغه دغه کلی ته تشدیدلی و چې د اسلامي دولت وسلوالو د هیئت شارګوټي ونیوه. د البو نمیر قوم خلک د عراق د حکومتي ځواکونو ترڅنګ د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جنګیږي. عراقي چارواکي وايي په دې ورستۍ کې د ریمادي شهر په شمال کې د دې قوم له 300 زیات کسان د اسلامي دولت وسلوالو لخوا وجل سوي دي. د امریکا پر مشرۍ ائتلاف له هوايي حملو سره سره د اسلامي دولت وسلوال په انبار ولایت کې واکمن دي. د استنبول ایبې محکمې د هوغو 216 پوځي افسران محاکمه بیا لسره پیل کړه چې د ترکیه د حکومت دره پرزولو په کودتا تورندې د دې افسرانو بیا محاکمه د شنبې په ورځ ورسله هغې پیل سوی چې د ترکیه د اساسي قانون محکمې په جون میاشت کې د تورون کسانو لومړنی محکومیت لغوه کړ. په 2012 میلادي کال کې له 300 زیات برحال او متعقد پوځي افسران هر یو د شل کالو بند په سزا محکوم سوي وو. دوی تورن دي چې په 2003 میلادي کال کې یې د هغه وخت د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت راپرځولو پلان برابر کړی وو. په نیول سوی کې د ترکیې د پوځ جګپوړی جنرال جیتن دوګان او د دې هیواد د هوایي او سمندري ځواک پخوانی لوی درستیز هم شامل دي. د ناتو عمومي قمندان امریکایي جنرال فلیپ بریډ دی وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس په لوبې تلغوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات د سپټمبر د 15 تړون پر خلاف دي او د وضعې په ښه کېدو کې به مرسته ونه کړي. بریډ دی د دوشنبه په ورځ د پینتاګون خبري کانفرنس کې ویل روسیه لا هم د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته مهمات ورکوي او د پاتکال د 250 او 300 ترمنځ روسي عسکر د اوکراین په دننه کې دي. بریډلیپ زیاته کړه روسي عسکر په جګړو کې ښکیل نه دي او یوازې وسلوالو ته روزنه ورکوي. د ویل د اوکراین په ختیځ کې د روس په لوبې تلغښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سپټمبر د 15 اوربند او د سولې تړون د کاغذ پر مخ باندې دی. او د امریکا متحده ایالاتو د هغو هیوادو اتباعو ته چې امریکا ته د داخلېدو لپاره د ویزو اړتیا نشته هیواد ته د داخلېدو لپاره د پښتنو د اواسنادو کتلو نوي مقررات وضع کړي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جه جان سند د شمې په ورځ ویل د زیات شمیر اروپایي هیوادو په ګډون د 18 هیوادونو اتباع چې امریکا ته د داخلېدو لپاره د ویزو اړتیا نه لري باید چې د پاسپورت او تماسونو په ارتباط نور معلومات هم ورکړي. امریکایي چارواکو د اقدام په داسې حال کې کړی چې له روسیې څخه د رسنیدونکو جنګیالیو په اړه وبخښي. امریکایي چارواکو د اقدام په داسې حال کړی چې له سوریې څخه د رسنیدونکو جنګیالیو په اړه چې د لویدیځو هیوادونو پاسپورټونه لري اندېښنې زیاتې سوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر د اکتوبر پر 13 په کاناډا کې پر عسکرو باندې د حملې پر مهال چې د اسلام پر دین د مشرف سوي کس لخوا سوی و په واشنگټن او نورو ښارونو کې د فدرال حکومتي ودانیو امنیت لا ټینګ کړی دی. دا وای تر دې مهاله پورې لازادي رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل چې سید کمال شارف درته وړاندې کړل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. آزادۍ رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پاتې ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت نظارت خانې ته ورغی او د بندیانو په ستونزو یې ځان خبر کړ. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون ماخام په 14 کې 25 تنو تمرکز وبلا وخت دی. لدی امام خبره و چې ترکی چارواکي وې استنبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 افغانان وژل شوي. دا کندهار د مرسیال والی عبدالقدیم پتیال جنازه د دی ولایت د پانتون د مشایر او پادیره کې پرون خاورو ته وسپارل شو. یو شمیر د کندهار او فرهنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یو لوی فرهنګي ځای بولي. په دې اړه رپورت لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در سره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو نیټه را نږدې شوې او څارونکي وایي چې د ولسمشر باراک اوباما مخالفین غواړي له دې انتخاباتو څخه د اوباما د کاري دورې په اړه د یوې نظر پوښتنې په توګه کار واخلي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت نظارت خانې ته ولاړ او د بندیانو په ستونزو او احوال ځان خبر کړ. ښاغلی غنی بندیانو ته ویل که چیرې دوی بې ګناوي او بې ګناهي ثابت شي د حیثیت اعاده به وشي. جنقه الکوزه یې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارونو د ښه کولو او اصلاحاتو په مقصد د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت نظارت خانې ته ولاړ او د بندیانو د حال احوال پوښتنه وکړه. جمهور ریاست په ویلامه کې ویلي ښاغلی غنی د بندیانو ستونزو واورېدې او هغوی ته وویل دا شورا په ورځ د نظارت خانې ته ذکر راغلی چې دا د مظلومانو یاد ورځ ده. نن ځکه دلته راغلم چې دا عاشورا ورځ ده او دا هغه ورځ ده چې د بیګناه او مظلومو خلکو یادونه پکې کیږي. دا یو ډول دعا ده. تاریخ موږ ته راښیي چې که په ټولنه کې ظلم او بې عدالتي حاکم وي ټولنه ګډوډېږي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی غنی د کابل په نظارت خانه کې د بندیانو لپاره پر عدالت ټینګار وکړ او ویل که چیرې دوی بې ګناه ثابت شي د حیثیت اعاده به یې وشي. له جمهور رئیس غنی سره په دې کتنه کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او د کابل امنیت قمندان هم ملګري ول او ښاغلی غنی وویل نشي زغملی چې د پولیسو د اشتباه له امله دې بې ګناه خلک بندیان وي. ده ویل
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شي.
اسناد باید د قانون پر اساس ترتیب شي. د جرم کشف د پولیسو دنده ده. له دې وروسته باید جنرال صاحبان پوه وي هر ادعا چې کوي باید د افغانستان خلک ورڅخه خبر وي او که چیرې ادعا غلطه ثابته شي په خپله تاسې به سزا ووینئ. د یادونې وړ ده جمهور رئیس اشرف غنی له لوړې وروسته څو ځلې په ناڅاپي ډول له دولتي ادارو او ارګانونو څخه لیدنه کتنه کړې ده. کارپوهان د جمهور رئیس دا کړنه ډېر اغېزناکه او په ادارو کې د کاري مسؤلیت او ښو اجراتو په برخه کې ګټوره بولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د دوشنبه په مخام په وښودنه کې 25 سنو تمرک شو بل وخت ده. لا سیمه زموږ د همکار داود تپان راستولې ریپورت ورو
تیر ماخام د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې 14 25 تنو تاغه محل مرګ جوړ بل واړه ولا چې خلک له خاره د کورونو پر لور رہی وو. 14 په ګردیز ښار کې د ځای پر ځای شوی او 14 دن کو توکو پر اساس را منست شو چې 22 په کیټپیان او 3 په کې وو وجل شول. د ملکی روغتون سر طبيب ډاکټر اګل پکتین وای چې په ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان هم شامل وو چې د دوی په ګډون د ټولو وضعیت د ډاډ وړ دی. دا نوموړي په خبره کې بیا هم د ټپیانو وضعیت نارمل نه وو نو دوی به د مرکز کابل روغتونونو ته واستوي. د پېښې د نویت په اړه تر دې مهاله چارواکو کومې څرګندونې نه دي کړې خو د پېښې پر ځای کې یو ټپي د چاودنې کیسه داسې کوي. دا دې پېښې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی او د نوي حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د ګردیز ښار کې 14 نامو خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده زمو غږ لازادې رادیو نه اوري. ترکی چارواکی وای چې استنبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې هم 9 تن افغانان وژل شوي. خو مخکې له دې چې دا ریپورت راواخلو کندهار ته ځو، د کندهار د مرستیال والی عبدالقدیم پاتیال جنازه د دغه ولایت د پانتون د مشایرو پادیره کې خاورو ته وسپارل شوه. پاینال کې د کندهار فرهنګیان د پاتیال وژنه د دې ولایت لپاره یو لوی فرهنګي ځای بولي. طالبانو په یو تازه پیغام کې د نوموړي د وژل کېدو مسؤلیت منلی. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري چې د مرحوم پاتیال په غږ پیلېږي.
له ډېره بده مرغه زموږ پر مینه راز راز انسانانو راز راز وینې تې کړې دي او لا هم ځینې منفور وګړي وینو تویولو ته تږې دي. موږ امن پسند یو، جنګ له خپل سره نه بلکې له مغرض سره غواړو. موږ سوله غواړو. موږ د خپل ناموس پر لمن د ورور وینې تویولای نسو.
عبدالقدیم پتیال د یکشنبه په ماخستن د دغه ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسله لخوا په ډز سره ووژل سو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د دغه ولایت د سرپرست والی ډاکټر توریالی ویسا په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو، فرنګیانو او د مرحوم کورنۍ برخه لرله. د کندهار والی توریالی ویسا وویل چې د پتیال د ترور په تړاو یې څېړنې پیل کړي او ولسمشر هم دغه د وژنې د څرنګوالي لپاره پلاوی ټاکلی. سرپرست والی پتیال یو با احساس ځوان چارواکی او فرهنګي شخصیت یاد کړ چې په وینا یې د هیواد آبادی او فرهنګ لپاره ډېرې هڅې کولې. ویسا وویل له دې امله چې پتیال به پوهنتون ته له ځانه سره ساتونکي نه دننه کول، هغه په ډېرې اسانۍ د پوهنتون په درسي خونه کې په نښه سو.
زه به د ارواښاد نومیالي صاحب یو اصطلاح چې هغه په مکتب کې د داسې شاګردانو دپاره استعمالول چې دی جامع الفنون و. پتیال صاحب په شاعري کې هم بی مثل و بی نظیر و، په لیکنه کې هم بی مثل و بی نظیر و، په مذهبي و دیني مسایلو کې هم واقعا د ده پسې مثال ډېر په یدي. دا که څه هم ظاهرا د لږ عمر خاوند و، ولې په حقیقت کې دی ډېرې تجربې د ډېرو مسنو کسانو په شان تجربې درلودلې.
له پتیال څخه درې اولادونه او یو مېرمن پاته سوې. د کندهار فرنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یوه لویه فرنګي ضایع بولي. محمد حکیم بری او سمی غیرتمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې عبدالقدیم پتیال یو مهمه فرنګي څیره وبلل.
پتیال په دې ډګر کې نابغه وو، هم د شک وتلی او مبالغه به نه وي. پتیال صاحب څو اړخیزه شخصیت و، هغه یو ښه لیکوال و، ښه ادیب و، ښه شاعر و، ښه محقق و، او د هغه تر څنګ یو تکړه مینهناک ملګری او انډیوال مو هم و چې د هغه د 1999 کال د ملګرتوب ویاړ ما درلود.
شهید پتیال صاحب ډېر ستر خاصیتونه لرل. هغه د دې سیمې دپاره یو لورینه و، هغه د دې سیمې دپاره یو ستر انسان و، هغه یو عظیم انسان.
عبدالقدیم پتیال د جی سردار محمد زوی و. د 1418 هجري شمسي کال د هوت په لومړۍ ورځ د کندهار د لومړۍ ناحیې د ملاولي محمد اخون په کوڅه کې زوکېدلی. پتیال د سیاست ترڅنګ فرهنګي فعالیتونه هم کول. له نوموړي څخه د ترجمې په برخه کې د زرپاڼې په نوم یو چاپي ناول پاته دی. لومړۍ شعري مجموعه د انکار په نوم خپره کړې. داروا شاه د استاد بینوا پر ژوند او آثارو یې لومړۍ مستقل اثر. د لوی خدمتګار اروا شاه د استاد محمد ګل نری پر ژوند او آثارو یې یو بل اثر چاپ کړی. د دوغه مستقل آثارو ترڅنګ د 200 په شاوخوا کې علمي او تحقیقي مقالې او ترجمې د هیواد په بیلابیلو مجلو او اخبارونو کې خبرې سوي. د پتیال جنازه د دغه ولایت د پوهنتون د مشاهیرو پادره کې خاورو ته وسپارل سوه. د نوموړي د وژنې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. قاري سپ احمدي رسنوی ته ویلي چې پتیال د دوی د یو ملګري لخوا په ډزو سره وژل سوی او هغه کس اوس بیرته د طالبانو لیکو ته سن سوی دی.
ترکی چارواکي وایي استنبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نه افغانان هم وژل شوي. په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثر افغان پناه اخیستونکي وو. رپورټونه وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 40 تنه سپاره وو او غوښتلی چې اروپا ته په غیر قانوني توګه ولاړ شي. جنه خاله کوزه په دې اړه تفصیل دروړي.
له شلو زیات افغانان په یوې کوچنۍ کښتۍ کې سپاره وو او په دې هیله چې په اروپا کې به ښه ژوند وکړي قاچاقوړونکو ته یې په زرګونو ایرو ورکړی وي. دا کښتۍ د ترکیې له باسفورس تنګې څخه روانه شوې وه او رومانیا ته تله چې استانبول ته نږدې برخلیک بدل شو. د ترکیې د رسمي خبري اژانس په وینا په کښتۍ کې 12 تنه کوچنیان او 8 ښځې هم وي. ترکی چارواکي وایي ممکن ټول 40 تنه سپرلی افغانان وي، خو د ترکیې د دولتي تلویزیون د راپور پر اساس چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ ویل شوي چې لږ تر لږه د 9 تنو افغانانو پاسپورټونه میندلي دي. په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې له پیښې څخه وتنه ژغورل شوي، خو دا مهال د ټولو 40 کسانو د مړینې خبرې کیږي. له بلې خوا فرانس پریس خبري اژانس وایي په کښتۍ کې د سوری او ترکمنستان اتباع هم سپاره ول. د ترکیې دولتي تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د ژغورنې کارکوونکي پر هلیکوپټرو، سمبال او بیړیو په واسطه او د سیمه ییزو کب نیونکو په همکارۍ د مړو لټون کوي. دوی په سمندر کې د پیښې له ځایه د 15 کیلومتر مربع ساحه کې لټون کاوه. دا لومړی ځل نه ده چې افغان پناه غوښتونکي یا مهاجر له داسې زړه بګډوونکي حادثې سره مخامخ کیږي. له دې مخکې هم څو ځله د افغانانو د سفر کښتۍ د اروپا په اوبو کې ډوبې شوې دي. ترکیه له اروپایي اتحادې سره نږدې پرته ده او د انسانانو قاچاقوړونکي دا ځای د خپل کاروبار لپاره مهم بولي.
بلخوا یو افغان کډوال چې په استرالیا کې سیاسي پناه غوښتي وه لمړینې مخکې د ځان وژنې لپاره مشوره غوښتي وه. د دې افغان مړی په تیره مارچ میاشت کې د استرالیا په شمال کې په یو توقیف ځای کې وموندل شو، خو د زندان د چارواکو او د عدلي طب د ډاکټرانو رپورټونه اوس خپاره شوي دي. احمد تکل د دې موضوع په اړه تفصیل دروړي.
د حیدر علی اختیار مړی نږدې یو نیم کال مخکې د استرالیا په داروین ټاپو وزمه کې په یو توقیف ځای کې وموندل شو. تحقیقاتي مامورین وایي چې د توقیف ځای د پولیسو یو افسر راپور ورکړی و چې اختیار له مرګ دوه اونۍ مخکې له نورو بندیانو څخه پوښتنې کولې چې په کومه طریقه ځان ووژني. د استرالیا اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د توقیف ځای د مسؤلانو لخوا دا معلومات له هغو ډاکټرانو سره نه و شریک شوي چې د دې افغان کډوال د علاج موظف و. تحقیقات ښیي چې دوه شپېته کلن اختیار د ځانوژنې په اړه له نورو سره خبرې نه کولې او ویلې چې دا د مذهب خلاف کار دی. د عدلي طب د چارواکو په وینا دا افغان ویرېده چې که ځان ووژني نو د خپلې کورنۍ لپاره به د شرم باعث شي. خو د زندان یو افسر مهدي جعفري په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې اختیار له نورو بندیانو پوښتنې کولې چې ځان په کومه طریقه وژلی شي. د عدلي طب ډاکټر ګریګ کاواناګوای دا د جدي اندېښنې وړ خبره ده چې د زندان د مامورینو د راپور جزئیات له عدلي طب سره نه دي شریک شوي. کاواناګوای په دې برخه کې د زندان د مسؤلانو قصور هیڅ راز توجیه نه لري، خو نوموړی دا یادونه هم کوي چې د اختیار په مړینه کې د کوم چا د لاس لرلو په اړه کوم شواهد نه دي موندل شوي. افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالهادي هادي وایي د کډوالو د منلو لپاره د استرالیا قوانین ډېر سخت شوي. خغلی هدی چې په استرالیا کې ژوند کوي وای افغانان له دې قوانینو نه دي خبر.
په استرالیا د حکومت پالیسی د روخانه د ماجراتونو په مورد کې هغه ماجرین چې په غیر قانوني لارو یا استرالیا خاورې ته داخليږي د استرالیا حکومت په هیڅ صورت پرایندګي نه ورکوي. نو ځینې هغه افغانان یا هغه کوټې خلک چې افغانانو په نام باندې راځي استرالیا ته پس له دې چې دغه یو جواب ترلاسه کړي دوی نه امید کیږي او ممکنه ده چې دغه نا امیدي کله چې دې سبب وګرځي چې دوی په ځانوژنې لاس پورې کړي.
د استرالیا حکومت وروسته لدی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنې زیاتې شوې او په دې لړ کې سلګونه افغانانو د یوې ښې راتلونکې په هیله خپل ټول شته قاچاقبرانو ته ورکړل څو دوی د خیالي دنیا ته ورسوي. د افغانستان د ځینو رسنیو له لارې دا پیغامونه خبر کړل چې هیڅ چاته چې له غیر قانوني لارو استرالیا ته ځي پناه نه ورکول کیږي. ښاغلی هادي وایي ټول خلک باید د استرالیا د حکومت له دې پیغام خبر شي او پر قاچاقبرانو باور ونه کړي.
خلاره دا د چې دغه پیغام د استرالیا د دولت پیر سرویس کې د رسنیو ملنه چې استرالیا په هیڅ صورت پرندګی نه ورکی څو خلک به باندې پوسی چې پرندګی نه شي اخیستلی. ولې باید پاتې قرآن په خبرو باندې وغولېږي؟ ولې باید خپلې پیسې ضایع کړي؟ او ولې باید خپل ژوند له خطر سره مخ کړي؟
د استرالیا حکومت هغه افغانان او د نورو هیوادونو وګړي چې له غیر قانوني لارو د هیواد ته ځي یا ځینو گاونډیو کوچنیو هیوادونو ته استوي یا یې په بند کې اچوي. علي حیدر اختیار له هغه ډلې و چې د استرالیا په شمالي ټاپو وزمه داروین کې بندي وو. د دمړی تیر کال د جون په 15مه نیټه اوموندل شو. اختیار تیر کال په مارچ میاشت کې د پناه اخیستو په تمه د پاکستان له لارې انډونیزیا ته او له هغه ځایه له سلو نورو کسانو سره یو ځای په کښتۍ کې استرالیا ته روان شو. د نوموړي د سپرلۍ کښتۍ په سمندر کې طوفاني شوه څو چې بالاخره د استرالیا سمندري ځواکونو وژغورله. حیدر علی اختیار د سمندر له طوفانه وژغورل شو خو د ناامیدۍ طوفان یې د ژوند کښتۍ ډوبه کړه.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
اوس هم قسیم سولمل ته وغږدو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په نننې غنو کې د افغان جګړې په اړه د سعودي عربستان د فتوا په باب د چارواکو د خبرګون او د کندهار د مرستيال والي د ترور په اړه مطالب خبر کړي دي. محور آزاد ورسپانه لیکي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د ديني علماو له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې غوړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شریف فتوا صادر کړي. د مطلب له مخې یاد وزارت وایي د افغان جګړې په اړه د نړۍ د تر ټولو ستر دارالافتاء رسمي شریف فتوا به د دې جګړې د کورنۍ او بهرنۍ تمیلونکو د ذهنونو پر روشانه کول کې مرسته وکړي. وی سخ خپلواک ورسپانه بیا په دې حق له خپل مطلب کې د افغان چارواکو نظر نقلوي او لیکي چې دا کار به د وسلوالو مخالفینو کرښو ته د ځوانانو د جذبېدو مخه ونیسي. ورسپانه زیاتوي د سولې عالی شورا هم د سعودي عربستان د اقدام ستایي او وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره باید جدي هڅې هم تیز شي. خو دغه مطلب په یوه برخه کې بیا د سولې د عالی شورا د یو غړي قاضي محمد امین وقات خبرې داسې نقل شوي چې وایي تر هغو چې وسلوالو مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورنکړل سي د دې ډول فتواګانو صادرول به په افغانستان کې جګړه ختم نه کړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی ولسمشر د پتیال د ترور په اړه د جدي څېړنو امر وکړ. ورسپانه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غني د عبدالقدیم پتیال ناځوان مردانه وژنه په کلکه غندلې او هغه د افغانانو د دښمنانو کړنه بللې ده. په مطلب کې په دې اړه د جمهوري ریاست یوې خبري سوي خبر پاڼې ته اشاره سوې چې وایي ولسمشر په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې څو دا پېښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او پایلې ژر تر ژره ولسمشر ته وړاندې کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په یو بل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غني وایي د عاشورا په مناسبت د وینې ورکول باید په یو سرتاسري کمپاین تبدیل سي. د ورسپانې له مخې ولسمشر دا څرګندونې پرون مرکزي بانک ته د وینې تر ورکولو وروسته وکړې. ورسپانې دا مطلب په پای کې له خلکو څخه د ولسمشر د دویم رسټال د غوښتنې په باب هم لیکلي چې وایي خلک د عاشورا په ورځ د وینې تویدنې پر ځای کولای سي له نورو لارو هم اړو کسانو ته وینې ورکړي.
د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو نیټه را نږدې شوې او څارونکي وایي چې د ولسمشر باراک اوباما مخالفان غواړي له دې انتخاباتو څخه د اوباما د کاري دورې په اړه د یوې نظر پوښتنې په توګه کار واخلي. څارونکي وایي جمهوري غوښتونکي هڅه کوي چې ولسمشر اوباما د سږنیو انتخاباتو د پاملرنې محور کړي، خو ډیموکراټان له خلکو غواړي چې د انتخاباتو ته د ولسمشر او د حکومت د اجراتو په اړه د ټول پوښتنې په سترګه نه ګوري. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
امریکایان نن د کانګرس د منځمهاله دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. په نننیو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه به د ولسمشر باراک اوباما د کار پر روانو دوه کلونو د پاموړ اغیز ولري. له اوسه ښکاري چې که جمهوری غوښتونکي د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه واخلي، په سنا کې اکثریت خپل کړي او د استازو په جرګه کې اکثریت نور هم زیات شي، نو اوباما باید د ولسمشر په توګه د کار په پاتې دوره کې تر دې هم سخت ورځو ته چمتو وي. د 2014 کال منځمهاله انتخابات له یو نظر د اوباما لپاره ورسته موقع هم ده چې خپل ګوند ته کمپاین وکړي څو ډیموکراتان په سنا کې اکثریت وګټي. او عجیبه ده چې ولسمشر اوباما دا نه پټوي چې خلکو د پالیسیو ته د څار سترګې نیولې دي. خاغلی اوباما په دې وروستیو کې په ایلینایز ایالت کې په یو وینا کې وویل چې دا ځل پر رای پاڼو د دنوم نه دی لیکل شوی، او ټوکه یې وکړه چې میرمن میشل اوباما له دې خبرې ډیره خوشاله ده. خو ده د خپلو خبرو په دوام وویل چې دا ځل پر رای پاڼو د ده هر پالیسی جلا جلا لیکل شوې ده. د سیاسي چارو امریکایي کارپو نورم اورنشټاین وایي د جمهوری غوښتونکو هڅو چې غوښتلې ولسمشر باراک اوباما د سګنیو انتخاباتو د پاملرنې محور کړي لا د مخه نتیجه ورکړې. اورنشټاین وایي په دې انتخاباتو کې ځینې منفرد کاندیدان شته چې جدي کمزورتیاوي لري، او په داسې حال کې چې خلک ناراضه دي او په دې باور دي چې هر څه له ادارې وتلي او حکومت او ولسمشر هم لازم کفایت نه لري، د دې انتخاباتو پر ملي کولو کار روان دی. له ولسمشر اوباما څخه د خلکو د ملاتړ کمیدل چې حتی د امریکا د ولسمشرانو په تاریخ کې یې ساری کم دی، د دې باعث شوی چې ځینو ډیموکراتانو ځان له ده لری کړی. د ګالاپ د نظر پوښتنې ټولنه وایي چې عوام د ولسمشر له سیاسي اجراتو او بهرنیو پالیسیو په تیره بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو له کبله ناراضه دي. د احصایو له مخې په امریکا کې له څلورو یوازې یوه برخه خلک د دې هیواد له روان حالت څخه خوشاله دي، او د دې معنی دا ده چې پاتې درې برخه وګړي ناراضه دي. کارلین باومن چې په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د عوامو د نظر پوښتنو په اړه څېړنه کوي وایي چې سږ کال د رایه ورکونکو حالت د متحدو ایالاتو د اقتصاد او راتلونکي په اړه د اوږدمهاله بدبینۍ څرګندونه کوي. د امریکا یو پخوانی ولسمشر بل کلنټن څو ورځې مخکې په ایلینایز ایالت کې په یو غونډه کې هڅه وکړه خلکو ته قناعت ورکړي چې دا انتخابات د ولسمشر اوباما د اجراتو په اړه په نظر پوښتنه نه بدلوي. کلنټن وویل سیال ګوند په بیرحمۍ سره پر ولسمشر حمله کوي، او داسې ښایي چې ګنې دا د هغه د اجراتو په اړه یو نظر پوښتنه ده، خو کلنټن وویل چې داسې نه ده. د زیاته کړه چې دا د خلکو او د هغو د راتلونکي مسله ده. د ګالاپ ادارې د څېړونکي فرانک نیوپورت په وینا که د دې انتخاباتو په نتیجه کې جمهوری غوښتونکي په سنا کې هم اکثریت وګټي، نو دا به په واشنگټن کې د قدرت توازن ړنګ کړي، او په نتیجه کې به د دواړو ګوندونو ترمنځ تقابل نور هم زیات شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
دا ننګرهار ولایت څخه اوریدونکو شنو مینه د لیکلې په راستولې سمس کې ویل دي. په ننګرهار ولایت کې د حکومت له لاسه ټولې ولسوالۍ وتلې دي. ګڼې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د وایي چې ولسمشر غني پوره وخت تیر کړ او نور د دې وخت را رسیدلی چې ولایتونو ته پاملرنه وکړي. د ډاکټر سید په نوم باندې یو اوریدونکي په خپل راستولي پیغام کې ویلي دي ولسمشر غني باید د ارګ د چاپلوسانو لخوا محاصره نشي. د هلمند ولایت د احمد شاهي مینه د دریم قسمت څخه یو اوریدونکي په خپل راستولي پیغام کې ویلي دي چې په 1215 کال کې د نومرو امر ورکړل شوی دی خو تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. د هلمند ولایت نام په یو بل پیغام کې یو اوریدونکو په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. محمد خان خیاط د هلمند چاینجر بازار نه وایي هغه افغانان چې په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شهیدان شوي دي په خواشینی یو. دی وایي د حیرانتیا خبره ده چې هر ورځ هر چیرې افغانان مري. دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې د سمس لاري مراستولي وو. مننه درڅخه کوو. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو وخت لسنیمه بجې شوي. یو اربیا د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو د سید کمال شاه عارف څخه.
د افغانستان جمهور رئیس راغلی محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت له نظرخانې څخه کتنه وکړه او د بندیانو پر حال احوال ځان خبر کړ. ترکی چارواکي وایي استنبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان وژل شوي دي. د کونړ سیمیز چارواکي وایي پاکستاني ملشو تېره شپه یو ځل بیا پر دې ولایت 12 توغندې راټوغولې دي. د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډي شیرمان به د امریکا د بهرنی چارو وزارت سرپرست مرستیال سي. د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بن غازی کې د پوز او اسلامي سخت دریزو وسلوال ترمنځ رڼا جګړه کې یو سمندري بیړۍ لمنځه تللې ده. راپورونه وايي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق انبار ولایت کې د سنیانو لږ تر لږه 16 تنه قومي مشران وژلي دي. د استنبول ایوی محکمه د حقوق 216 د پوزي افسرانو محاکمه بیا لسره پیل کړې چې د ترکیه د حکومت طرف ورزول په کودتا تورندې. د ناتو عمومي امریکا کمانډان جنرال فرید کوای د اوکرين په ختیځ کې د روس په لوبې تلغښتونکو له فاتر سره سوي انتخاباته سپتمبر د 15 تړون پر خلاف دي او د وځي په شکېدو کې مرسته به ونه کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د هغو هیواد اتباو ته چې امریکا ته د داخليدو لپاره د ویزو اړتیا نشته هیواد ته د داخليدو لپاره د پښتنو او اسنادو کتلو نوي مقررات وضع کړي دي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی مل آزادۍ رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ وی پاڼه کې هم کتلای شي azadiradio.com زموږ د وی پاڼه پاته ده. دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو تاندې څنګه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولې زموږ ځینې ځوانان د بل په خلا او یا په خپل ځینې داسې په هنځي ټاکی چې خای پراتلونکي کې کار پیدا نکړي. کوم معیارونو ته په کتو باید په هنځي وټاکل شي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې د دې موضوع ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ د تیاتر محبوبیت پاړه هم غږیږي. او سورز مخکې د تیاتر اتم فیسټیوال له حاله مخبرو چې ګڼو زلمی او پیغلو پکې ګډون کړي وو. زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څنګه وړاندې کوم. همزولو پتی رڅو کلونو کې د افغان ځوانانو د لوړو زده کړو ترمنځ یو لوی خند کانکور ګڼل شوی خو اوس بیا لدی هم ځوانان زوريږي چې لوړې زده کړې یا په هیواد کې دننه او یا له هیواده بهر وکړي خو په کارمندنه کې بختیاري نه ورسره کوي. دا یو موده څو خاص په هنځي دوستانو د افغان ځوانانو ترمنځ هم شوی خو کچيري هر ځوان هغه په عامه اصطلاح هم دغه په هنځي ته کشور کړي نو بیا به په نورو برخو کې متخصص کسان لکومه کوي. ظاهره خبره ده چې کله په یو برخه کې کادرونه له حد ډیر شینو خالی پوسټونه به نمومي. دوستانو، لکه څنګه چې اوس د یو شمیر ځوانانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، تجارت او د یو شمیر نورو پوهنځیو علاقمندان ډیر شوي، همداسې یو موده مخکې د حقوقو پوهنځي مینوال هم زیات وو چې اوس یې ډیر فارغان بیکاره ګرځي. دغه ځوان ته غوږ شئ.
مامون یم، تعلم یم، ما د حقوق سره ډیر علاقه ده. ما سره نوالي مسلکي دغه شوق لرم. کارونه ډیر په مشکل پیدا کیږي، همدې له خلک زړه وهلی دی. مکتب وشي مې نه درس نه سړي زړه وهلی ده. ما ورور حقوق پنځه خلاص کړی ده، کار نهشته ورته، د دوه کاله د بیکاره ده.
ملګرو نذیر احمد نذیر چې له هېواده بهر یې د نصاب په برخه کې ماسټري اخیستې، وایي چې که چیرې له خپلې علاقې پرته نورو ته په کتو سره تشویق شي او پوهنځی وټاکي، ښایي ګټه ورته ونه کړي. دی وایي دا ټاکنه باید له ډېر فکر سره وشي.
تر ډېره پورې زموږ ځوانان چې دي یو ډول سیالۍ کې وي د رشتو په انتخاب کې. زما پلاني ملګري مثال نړیواله اړیکې او بلبل ولوستو، زه یې ولې ونه لولم. دویمه خبره دا ده چې دوی پوره معلومات نه اخلي، پرته د دې نه چې په دې باندې فکر وکړي چې آیا دغه پوهنځی یا دغه ماسټري دوره د دوی د علاقې سره سر خوري. دوی هغه برخه وایي چې د بل ملګري انتخاب کړی ده. زه فکر کوم چې که چیرې موږ ټول په دې برخه باندې تاکید وکړو چې بل ملګري انتخاب کړی ده، بل ملګري زده کړې پکې کوي، یو وخت کې به داسې وخت راشي چې په هغې برخه کې موږ زښته ډېر کدرونه په خیر سره ولرو. خدای دې وکړي دارې برخې، ولې په یوه برخه کې به برعکس هېڅ ونه لرو. د مثال په ډول یو څوک دی، د ډیکوریشن په برخه کې ښه ذوق لري، دای که د ډیکوریشن په برخه کې تخصص واخلي، زده کړه وکړي، نو د دې ګټه به نظر هغه ته چې ډیرو کسانو انتخاب کړی ده. کار به هم ډیر وي، قدر به هم ډیر وي، او امکانات به هم ډیر وي.
حمزول عبدالله غواړي چې په راتلونکي کې اقتصاد رشته ووایي، او وایي چې دای په خپله خوښه ټاکلې. او پیغله مژګان سادات بیا وایي چې ځکه یې انګریزي ادبیات انتخاب کړل چې هر ځای او په هر اداره کې ضرورت احساسېږي.
نوم یې عبدالله دی او متعلم دی مکتب. وله زړه مې دی چې اقتصاد ووایم، اقتصاد رشته مې خوښه کړې ده او غواړم چې ووایم. نه چا نه دی راته ویلي، خپله علاقمندي ورسره لرم د اقتصاد له پوهنځي سره، غواړم چې ووایم. وله خو د نوې دولت چې راغلی ده، لږ توقع مې زیاته شوې ده، وظیفه مې راته پیدا شي په آینده کې، ځکه د نوې دولت سره ډېرې توقع پیدا شوې دي.
زما نوم مژګان سادات دی او د ادبیاتو انګلیسي محصل یم. کاري مواقع لري، ځکه چې په دې جامعه کې، البته په افغانستان کې، په هر ځای چې یو محصل ځي چې غواړي چې یو کار واخلي، په هغه ځای چې ځي د هغه غوښتنه اول دا ده چې انګلیسي بیا یې زده وي.
ملګرو، ځینې ځوانان وایي چې که چیرې یوه داسې اداره واوسي چې دوی ته د مسلکونو په انتخاب کې لارښوونه وکړي، نو ښه به وي. دغه دو ځوانان وایي،
مونږ دغه امید لرو چې کاشکې د اداره جوړه سي چې مونږ ته یو مسلک راوښي، چې مونږ ته وایي چې دا رشته وایستئ ته په آینده کې تاسو ته کار پیدا کیږي، مونږ بیکاره پاتې نه سو. داسې اداره که جوړه سي مونږ ته بېخي ښه کیږي.
داسې ارګان خو باید وي چې محصلین ته یا شاګردان چې غواړي چې په پوهنتون کې ځي، راهنمایي وکړي هغوی ته چې تاسو په دغه رشته چې علاقه لري، یا په دغه رشته چې تاسو استعداد لري، تاسو کولای شئ چې په هماغه رشته کې درس ووایي، نه هغه رشته چې مملکت هغه نوم لري یا ستاسو فامیل غواړي چې په هغه رشته کیدی. دا سم کار نه دی. هغه خلک چی بیکار دی، دا هغه دلیل یو دا هم دی چی دا سی ورګار نشته چې هغه ته راهنمایي وکړي، لارښوونه وکړي.
خو دوستانو، نذیر احمد نذیر وایي چې دا سی اداره په نورو هیوادونو کې هم ممکن نه وي، او وایي چې له 12 فارغ ځوانان بیا په داس یو مرحله کې وي چې خپل فکر کار اخیستل شي. د ځینی لارښوونه هم لري.
ما په دغه اداره په نورو هیوادونو کې نه دا اوریدل چې دا سی اداره د وجود ولري. زموږ ځکون کې چې لوړ زده کړې کوي او تخصص اخلي، هغه کون کې ندی چې فکر نشي کولای. د پانتون کچې د دې وړ نه ده چې څوک ته به د برخې کلر خو نه وته وکړي. دوی د خپل په دې باندې توانی کې چې افغانستان د معدن د استخراج په برخه کې څوک نه لري، افغانستان د بیمه په برخه کې تخصص ته اړتیا لري، افغانستان د ګمرکي مدیریت په برخه کې تخصص ته اړتیا لري، افغانستان د کلیو پراختیا په برخه کې بسته وزارت لري، ولې تخصص کسان پکې یا به بیخي وینه یا به ډیر کم وي. دوی خپله د فکر کولی شي چې کومه برخه نیمګړتیا لري یا کسانو ته ضرورت لري.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دا خبرونه په همدې نوم په فیسبوک کې هم موندل شي، او د ویب پاڼې پته مو ده www.azadiradio.com. چې سلور کنج دنیا وی صد په ترجمانه زما مينې زما زانه ملګرو د پوهنځیو په ټاکلو کې د ښکلو هنرونو پوهنځي ته هم د دې لپاره چا په خوازله نښه کاوه چې هنرونو لکه تمثیل، سندرغاړي، نقاشي، مجسمه جوړونه او ځینو نورو ته په افغاني ټولنه کې په خسترګه نه کتل کېدل، یا اوس هم ځینو سیمو کې په درنه نه ورته ګوري. دوستانو، تیاتر هم له دغو هنرونو یو دی چې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ خاص محبوبیت موندلی. سمودا مخکې هم زولو په کابل کې د افغانستان د تیاتر اتم فیسټیوال و چې د مرکز په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ګڼ شمېر زلمیو او نجونو پکې برخه اخیستې وه. ما یې یو څو وغږول. دوی ویل
د کندهار ولایت څخه راغلی یم، نوم می میهند او تخلص می نورې دی. ولا مسلسل دغه اته کال پرله پسې موږ په دغه جشن واره کې ګډون کوو. موږ ماشاءالله په کندهار کې فعال د تیاتر ټیمونه لرو. هلته تیاتر ډیر پرمختګ کړی دی. اوس 15 په شاوخوا کې تیاترونه پروډکشنونه ستا چې هر یو خپل ځانته تولیدات لري. ښځینه کارکوونکي یوازې موږ سره د دوبلې په بخش کې کار کوي چې هغه موږ فلمونه دوبلې کوو، سریالونه دوبلې کوو.
فاطمه عملی هستم، یکی از مواسمین گروپ تیاتر بامیکا از ولایت بامیان.
زه فاطمه امیریم، د بامیان د بامیکا تیاتر یو مماسله. موږ له بامیان د فیستیوال ته راغلی یو. په بامیان کې د تیاتر په برخه کې ډیر فعالیتونه لرو. ښوونځیو ته ځو او د ښوونې او روزنې په برخه کې تیاتري نندارې وړاندې کوو. تیاتر به په کابل کې یو څه پرمختګ کړی وي، خو په ولایتونو کې نه دی کړی. موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو. دولت باید ډیر کار ورته وکړي، خصوصا په دې برخه کې چې خلک تیاتر ته په خسترګه وګوري.
ملګرو، د دې فیسټیوال له جوړونکو یې یو هم د ګویتا انسټیټیوټ اداره وه. د دې ادارې فرهنګي مسؤل ابراهیم هوتک وایي
په دې جشنواره کې د ولایت څخه تقریبا 8 ډلې راغلې وې. د کابل نه هم 9 ډلې په دې جشنواره کې شرکت کړی و چې په مجموع کې 15 نندارې لیدونکو ته وړاندې شولې. د دې تر څنګ ورکشاپونه هم دایر شو. ډېر جالب ترکیب و، بالکل ځوانان پکې زیخ زیات و. تنجونی د بیلابیل ولایتونو بلخصوص هرات او فرانه راغلی وی. بدرې میاشت رئیس په دې باندې کار روانو او وروسته له دې چې د ولایت څخه بلنه کړې و چې خپل نمایشات کاندید کی، بیا د یو پذیرش کمیټه خپل کار وکړ او د دې ډیر راغلو نمایشاتو له جملې څخه هاته او جمعو کابل ته د جشنوارې ته غوره کړ او هغه وبلل شو. هغه ولایتونه چې نمایشنامې د کمیټې لخوا نه منل شوی، د هغوی ډایرکتران وبلل شو چې دلته هم حضور ولري او د دې جشن مستفید شي. اساسي خبره دا وه چې د تیر کلو په پرتله سږ کال د کیفیت په هکله زیات فکر شو.
ملګرو هوتک همداراز وایي چې نوی حکومت باید تیاتر ته ډیره پاملرنه وکړي چې په تیره دوره کې خاصه توجه ورته ونه شوه. ښاغلی هوتک دوستانو زیاتوي چې اوس د پخوا په پرتله د تیاتر سره د ځوانانو او افغانانو مینه او توجه زیاته شوې ده، چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی او پکې ګڼ محصلان یې یو څرګند مثال دی.
زمونږ او تاسو ټولنه ډیره سنتي عنعنوي ټولنه ده. تمثیلي هنر ته ډیر پکې خاص ارزښت نه ورکول کیږي. تیاتر ته د هغه هنري ارزښت چې لري د هغه په سترګه نه کتل کیږي. د یو اداکاري او د مسخرهګرۍ فکر ورته کیږي او تر یو حده اوس هم کیږي. ولې فکر کوم په دې اخرو وختو کې د ځوانانو توجه د تو د ټولو ستونزو سره سره بیا هم د دې خبرې ته مخه کول او د هغه هنر اجرا کول د خپل یو مثبت ګام دی. کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی تیاتر ډیپارټمنټ لري. اول ته پسلاو کونو هم پلاساو محصلان اوس د تیاتر په بهر کې ذکر کې او د راتلونکي تیاتر د پاره یو غټ سرمایه ده.
اوس وایو وداریو رونا او دوستانیو تاسو دی یو تر بل قربانیو
همزلو دی غونډی ته راغلیو. ځینو ګډونوالو کده داسې فیسټیوالونو ستاینه کوله، نو ځینو بیا پر دولت او اطلاعات او کلتور وزارت نیوکی کوله چې څومره په کار دی هغومره کار تیاتر ته نه دی کړی.
موږ په دغه جرلس کالو یا په دغه دولس کالو کې ورسره لاس ګریوانی هغه د دولتي چارواکو نه پاملرنه د تیاتر ته چنیه ده کړی. یوازنی شی همدغه تیاتر دی چې د کم ستونزې او کم ناخوالې چې په ټولنه کې وي هغه خلکو ته ورپنه شکوي. موږ ته نه وزارت کوم پاملرنه کړې، نه خاص د کندهار اطلاعات کلتور پاملرنه کړې، نه دولتي کوم نور چارواکو زموږ سره کوم داس خاص پاملرنه کړې. د خاص نمایښ کارونه کوي.
زمېلو تک هم د غزنی څخه راغلی او ما د افغانستان د تیاتر اتمی
جشنواری ته راغلی وم.
په خو زمانو کې دغه شان ډیر و، تیاتر ته ډیره توجه شوې و، خو ورسته بیا نه شوی. په اوس وخت کې بیا ډیره توجه ورته شوې ده. زه ډیر خوشاله یم او اوس خلک په ډیره ښه سترګه ورته ګوري او ډیر نوي ممثلین روزل شوي دي. حتی په خارج کې هم په تیاتر کې کار کړی دی. دا ډیره یو ښه سترونه ده.
نوم یې جاوید احمد وطنیار دی، د کندهار تیاتر او نندارې مسول یم. کداس فستیوالونه دایر چې دا به زوامن چې د ولایتو د پاره به دا زمينه چې د نور ولایتونو نمایشات وګوري او بل د دې څخه زده کړه کولای شي. ځکه په ولایت کې د وګړو لپاره د زده کړو زمينه برابر شوی نه دی. وازنی لار دغه فستیوالونه چې راځو دا زده کړه کوو چې ولایتو ته زول دغه اونروس خپل استفاده کوو.
دوستانو، د پرواز د ننځکو تیاتر او د ازدر تیاتر یو همکار عمان ویسا هم وایي چې تیاتر په کلتور جوړونه کې مهم رول لري چې باید دولت خاصه توجه ورته وکړي.
وزارت اطلاعات فرهنګ نه بلکې از مقام ریاست جمهوری خاص مایست که یک استراتژی بسیار
یوازې له اطلاعات و فرهنگ وزارت نه نه بلکې پخپله له جمهور رئیس غواړو چې د فرهنگ جوړونې ونر په برخه کې دي یو مشخصه تګلار جوړ کړی. ولایتونو ته په دې برخه کې ډیر پام وکړي. خلک ته د تیاتر لیدلو ته تشویق کړي، ځکه چې تیاتر د ټولنې د مال حیثیت لري. له تیاتر د بشپړ امن پراوستو، د بی سوادۍ په ورکولو او د ټولنې د نورو ټولو نیمګړتیاو په لمنځه وړلو کې کار اخیستلای شو.
هم مشکلایی که در جامعه داریم.
همزولو د غونډې په پای کې د افغانستان د تیاتر د اتم فیستیوال پر ګډونوالو ستاینلیکونه وویشل شول. د تیاتر په برخه کې د ابراهیم هوتک د خدمتونو له امله هغه ته د پل فکری کړی لخوا یو ځانګړی ستاینلیک هم ورکړل شو. ما ویل ولی مو ښاغلی هوتک د دې ستاینلیک وړ وباله؟ نو د دې کړی مشر اجمل ترمان وویل،
وروسته دغې چې ولسمشر حامد کرزي په کار پیل وکړ، د ګویت انسټیټیوټ په همکار او د خغلی ابراهیم هوتک په نوښت باندې دغه د تیاتر جشنونه پیل شول. چې زه فکر کوم دغه یوه سیزه کوم کار چې ابراهیم هوتک د افغانستان د تیاتر د پراختیا په برخه کې کړی، فکر کوم دا به ساری دی. او زای درلود چې په دې برخه کې هغه کسان چې نازول شوی دي، مډالونه ورکړل شوی دي، خغلی هوتک هم باید په دغه برخه کې وي. که څه هم زموږ ساینه دومره نه ده، یوازې یو ساینلیک دی. فکر کوم چې په دې توګه به خغلی هوتک د نور کار لپاره هم وهات سول شي. اپراتم کې هم د تیاتر برخه کې ښه کارونه تر سره کوي.
وطن جنت نشان دې ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دې ګلان پکې کرما.
ملګرو تانه څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي. که غواړې موږ ته برېښنالیک راولېږې نو پته ده shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
زدا وطن کو بدان خرم، خدمت به ضرور کم، پکی د عمر خزانه خرم، خدمت به ضرور. دا زنده ته مان دے غلام پکی کرما، دا زنده ته مان دے غلام پکی کرما.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه. درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغاني کورنۍ د لور په پیدا کېدلو خفه کیږي او له نوې زیږیدلې جلې سره هم تاوتریخوالی کوي. نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي، نو نر او ښځې ته په برابر سترګه کتل کیږي. میندو او پلرونو ته د لور او زوی پیدایښت یو شان دی، خو په افغاني ټولنه کې چې لا تر اوسه ښځو ته د نارینهو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنی د تعلیم او کار په څیر له خپل لومړنیو حقونو څخه محرومې شوي او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قوت نه استفاده کیږي، نو په ګڼو افغان کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ فرق کیږي. ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدلو غم او خپګان ښکاره کوي، ان تر دې چې له ځینو میندو سره د لور په زیږیدلو د مرګ تر بریده تاوتریخوالی کوي. یو شمیر کورنۍ داسې هم شته چې کله لورګانې پرله پسې وزیږیږي، نو له ډېره قهره په ماشومې تر میاشتو میاشتو نوم نږدي. د کابل پوهنتون مسله سپېڅلې وایي چې دا خپله د داسې چلند یوه قرباني ده. دا وایي کله چې پیدا شوه دا چې د کورنۍ نه ملور و تر یوې میاشتې په دې نوم نه و کېښودل شوی.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم ملور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ټول به په نجلۍ نجلۍ غږ باندې راته کوو، ځکه نه هم ملور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده، د دې په خاطر باندې ما خپله نوم نه درلود. خو بیا وروسته خپله خپلوانو ته څنګه دا نوم نه دري، ولې نوم نه پرېږدئ؟ خو بیا مې وروسته پلار مې نوم راباندې ایښی یم، چې هغه الکول څنګه پیدا سي، په ما درېیم ورځ باندې نوم ورباندې کېښودل کېږي. زه خپله کله چې دې کیسې نه خبره سوم، کله چې ماته وویل، نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته ځوند کمه، د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم. نو د همدې په خاطر باندې هر انسان چې اوسېږي ډېر ورباندې ځورېږي، ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسوي چې کېدای سي د دې لپاره اضافي کس وم. نو همېشه سره دېږي ده، خو واضح خبره ده چې حتما ورباندې درېږم، حتی تر دې چې خپل ځان نسم کنټرولولی، ډېره زړه ماته راځي پوه شو، تر اخره حتی اندازې پورې.
د سپیشل غاک جړغونی غوندې شو، زیاته کړه سره لدی چې تریوی میاشتې نوم نو ور باندې خای، تر څو ورځو مور شدې هم نوی را کړی.
اما به مختصره تګل وای سره لدی چې نوم ما باندې هم سنو کې خدای سوي، نو ماته مور درې ورځې شدې نوی را کړې. اما مې ویل سم وتا ته تور شیدم، او هغه به مې په خلو کې درته چاو، خو نو وګي به ومنو وای زړل ودی ډیر، نو مور مات شدې نوی را کړې درې ورځې، اما به مې تور شیدم، او یا به کومبل چای به په خلو کې را ترشل. زه خو هیڅ بې ګناه ما چې خبر یم، ماشوم سنوي دنیا تر سیل بيخي سپیشل وی له ګناه پاک وی، د خو هیڅ دما ګناه نه پدې کې، ځکه وای خپل قصد او قصور لمانه ويستي، زه ولې الک نه ده ولې انجلۍ ده. نو دا خدای کارونه دی، پڅ کې د انسان په خیر باندې اتمنه مغه ورسره کیږي.
سپیشل وی هغه وختونه تیر شول خویر نشول، تر اوسه مې هم چې د ماشومتوب دغه کیسه لچانه اورم نو ځورېږم. دا وایي تر اوسه هم وینم چې په کورنیو کې د هلک او جلی ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لري، ما د ما پسیم بیا ورور پیدا سوی، د مور ترمنځ پورا دوا کال فرق ده. نو هغه په وستم د جوزه باندې پیدا سوی، زه په نویسم د جوزه کلاس دیغه کړی، خويند ورونه مې ټول غته مبارکي ورکړه، او فقط دوا ورځې فرق د مور ترمنځ د کلیز ترمنځ. نو کلاس نویسم د جوزه سو اې څوک د ما په کلیز باندې خبر نو د ما یو ډیر نږدې ملګری سره په میډیا کار کوي، نو هغه قیمته مبارکي ویله. نو زه په دې باندې نه وم چې څوک ماته مبارکي راکړي که یې رانکړي، خو مونتا دا دې خبره وه چې هغه د ما نږدې یو ملګری وه، د هغې په یاد مګرم د ما د خپلو خور ورور د مور پلار نه وه په یاد.
دا چې ماشومې ته شدې نه ورکول یا نوم نه پرې کېښودل د اسلام له نظره څنګه دي، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو پوښتنه دا ده چې نوې زیږېدلي ماشوم ته تر څو ورځو شدې نه ورکول له روغتیایي پلوه ماشوم له کومو ګواښونو سره مخ کولی شي؟ د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وایي چې که ماشوم ته له زیږېدل نه وروسته سمدستي شیدې ورنه کړل شي، نه یوازې ماشوم بلکې مور ته هم د مړینې ګواښ پېښولی شي.
که چیرته یوې جلکۍ ته یوه کورنۍ شیدې نه ورکوي بعد له پیدا کېدو نه، مثلا دوه ورځې درې ورځې، نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري. مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډېږي، هغه میکروبي کېږي، کېدای شي چې هغه په دانه باندې بدل شي، مور شدیده تبه وکړي، او حتی که ډېر پیشرفت کې امکان لري چې د مرګ سبب شي. او ماشوم چې څنګه وزېږي هغه لومړنۍ شیدې د مور چې دي هغه د میکروب ضد فعالیت لري ډېر زیات، نو هغه اولنۍ یا لومړنۍ شیدې د ماشوم لپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي، له هغې نه باید محروم نشي دا ماشوم. که هغه ورته ورکول شي د مرضونو په مقابل کې وقایه کېږي، او که ورنه کولی شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډېره ښکته لاړه شي او ماشوم د مرګ سره مخامخ کړي. امکان لري چې هغه ماشومان چې زر تغذیه نه شي سمدستي وروسته له ولادت نه مثلا دوه درې ورځو پورې ښه تغذیه نه شي، او یا دا چې دا جلۍ ده پلار یې ورته توجه ونه کړي، مور یې ورته توجه ونه کړي، مثلا هغې ته مور شیدې ورنه کړي، نو دغه ماشومان په مرضونو اخته کېږي او بالاخره مایوبېږي، خوارځواکۍ ته ځي دا ماشومان. او کله چې خوارځواکۍ ته لاړه نو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه وي، او دغه بیرته جوړیدل هم ډیر زیات وخت نیسي.
لکه څنګه مو چې واوریدل، ماشوم ته د شیدو نه ورکول او په دې ډول ورسره تاوتریخوالی کول کله روغتیایي پلوه مور او ماشوم ته زیان رسوي. دغه راز کله چې لوی شي او د ځان په اړه د پلار او مور له بد چلند خبره شي، نو له رواني پلوه هم د جلۍ د عمر تر پایه ځورېږي. د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي علومو استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خپګان د جهالت د زمانه پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چا ته لور ورکوي، چا ته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکوي نه زوی ورکوي. نو موږ مسلمانان یو په دې متفق باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده، لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د تشدی ورکړي شي، دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې شي، باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي که څوک دا حق تلف کوي. او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي، دا په دې کې ګرم دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
په ګڼو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله پرله پسې لورګانې پیدا شي نو بیا داسې نوم پرېږدي چې مراد ترې دا وي چې نور جنکۍ بس دي، لکه بسمینه، خاتمه، بس بی بی او داسې نورې. د کابل اوسونکي اوګۍ پام دی اړه
چې کله لورانې مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریبې لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بی باندې شروع وي، یا بس بی بی وي، یا پخې به وي، خاتمه به وي، یا به بصیره وي. بصیره نه به زه درته وایم چې زموږ والمره والا ډېره ښه نجلۍ وه په مکتب کې، او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي، بیا په دې باندې نوم بصیره ایښي. بیا ما ورته چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي، بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شي روشنایي تا ته به تا ډېر ښه نوم یې کوي. وایي نه مور مې وایي چې په تا باندې بصیره ځکه کېږو چې بس چون هغه خزانه پوهېده ترال کې چې دی د پونکه کې بصیره ډېره ښکلی نوم پېښه، بصیره ډېره ښکله معنا ده نه. یعنې هغه نجلۍ یو نوه خدایي غوندې وه، باور وکړه چې هغې ته به کله وایي بصیره وایي زه بې بس یم، یعنې مور به مویل چې نور توبه مې د خدایه بس. او بس بی بی بس مینه او خاتکه مې هم نه اورېدلې ده، خاتکه ستا خاتمه ختمینه دغسې نومونه پرېږدي چې تو درې ختم شي. مګر په دې کې دوی اصلا هېڅ نه پوهېږي چې ځکه دی په سلو باندې بس کېږي چې خدای بس نه کوي، هغه کار هېڅ نه بس کېږي.
په اولادونو باندې د ښه او با مانا نوم کېښودل په پلار، مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی. استاد سلیم محمد اخترخیل وایي
یو د حقوقو د اطفالو څخه د نجلۍ وي کالهګوي دا په پلار او مور باندې حق ده چې سم نوم پې کېږدي، پر معنا نوم پې کېږدي، پر مفهوم هم نوم پې کېږدي. ځینې پلارونه میندې داسې نومونه ګري لکه په نجلۍ باندې بس بی بی او خاتمه، او دا نومونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نومونه چې خاتم بی بی چې په دې باندې د نجونو د تولد سلسله پای ته ورسېږي، دا غلط عقیده ده، دا ناروا عقیده ده، دا مشرکانه عقیده ده، او په دې د خپل د عقیدې خلاف عمل ده. ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده، په دې نومونو باندې چې خاتم بی بی پکې ده او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم، دا مخه نه نیول کېږي، ځکه چې د ده پیدایښت د ستا په لاس کې نه ده بلکې د الله په لاس کې ده. که په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده، نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کېږي، او دا غلطه عقیده ده، او په دې عقیده به دی د خدای د غضب او د قهر مستحق ګرځي هم په دنیا هم په آخرت باندې.
کله ډېره تیر شو چې مندې او پلرونه د پار لپسې لونو په پیدایښت خفه کېږي، دا راز په افغاني ټولنه کې که په یوه کورنۍ کې یوه لور هم زیږېدلې وي نو هسې نه لمانځي لکه د زوی پیدایښت چې لمانځي. د غزني اوسېدونکي شیما وایي
ورېسې دا زوی پیدا سي نو بیا راسه بیا هغه ورځ وګوره، درې ورځې مستوبلې ورته وایي، درې ورځې له جوماته چې دېرش نفره، څلوېښت نفره، پنځوس نفره راځي د دروازې شاته، بس مستوبلې ورته وایي، اوازونه وایي. کورنۍ له خوا په شکرو کې داسې مخصوص شکرونه دي، رومالونه دي، وریښمین رومالو کې او رقمه میوه یې کې، بیا دا میوې په دو ټولو سړي سره راغلي دي، د دروازې شاته په دو ټولو باندې ویشي، یو یو رومال او میوه په منځ کې. دا چې د سیدي زوی پیدا شوی ده او کایلور پیدا شوله، د خواته د نارینه دروازه هم نه ورخلاصوي، ورته وایي نست چیرې یک شې دی پیدا سره لڅوک یې خزه مې کم نه یې قصه کې څوک نه کرا دغه سپراتای غریبه وی لوري پیدا ده زبلای نه وی قسم په ذات رب د ما خپل لیدل دي ز خبره یم اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوړي سم نه ور کوي کای زوی پیدا سره د ستپ سور ته لالي دی زوی پیدا ده بس ته نون پیږي توي پی جوړي توي ورته وای ل جمعه چې لکلی چې خلک را غواړي شاوخه منځ جوړونه یې سازونه یې سایلونه یې تر سهار پوری مستوبلی یو حالی یو میلی سبه کوي چې زوی پیدا ده تر درې ورځې پوری زوی ګټندوی ده زوی دما دی نوم دما نوم پیس وندای دما بندو بازو ده خزه چې شه ده خدي بل کور ده
ګان افغانان لور دی بل کور او زوی دی زړښت لکړګنی نو ځکه زوی تر لور غورګنی خو د ننګرهار اوسنکی شمس الله دی لور او زوی تر منځ فرق کول ناسم کارګنی
داسی زمان با همت او با عفت پیر دی او لورگان دی په کورانه یو کیشي دغه د پوهه ست کمال تر رسیدلی او هغه ام دغه لورگان دی چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه د روی په ټول مسایلو کې د دوی سره داسې منځي چې حتی یو زوی نشي کولای دوی کزان مسلمان بودی په دې تاثیر نه کې کچیر تاثیر خفغانو کې نو دوی به د مشرکین خو ته زی ځکه مشرکین به د خفه کېدل اما مسلمان به خفه نشي او افغان به هم خفه نشي نو فلحه زما پیغام ده چې دوی دغه اولادونو مې سکت فرق نه راولي فعاله سوي دي ورته وګوري او کشیر د سوق زوین لري اله زوی ورکی کې به نه لري نو په درګان نه خفکی اله سوي د تعلیمي برخه د پوهي برخه که په اسلامیتو کې که په عصري علومو کې د لباس د نفقه د نوازش د ترحم د عاطفي د مهرباني اله سوي دي ورته چې د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم ده.